ستړي مشه زه نجیب عامر په دې خبري غړې کې ستاسو کوربه يم. د خبرونه د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه لري، نو که کول شي سره پاتې شي او د مهمو روانو چارو نه ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ خبرنو ته. د خبرونو سرټکی په بنو کې د یو سوداګر تختول کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. له ایران او پاکستان له سلو زیاتې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي او د جنوبي کوریا ولسمشر په دوهم ځل له استیزا سره مخامخ دی. سرټکی مو واورېدل، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د خیبر پختونخوا په بنو کې سوداګرو د یو تاجر د تختونې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د امنیت غوښتنه وکړه. د نن ورځې دا مظاهره وروسته لغوه شوه چې له دې یوه ورځ مخکې په سیمه کې یو سوداګر نامعلومو وسلوالو وتختاوه او بیا یې د قلنګ تر ورکولو وروسته خوشې کړ. د بنو د سوداګرو اتحادي او مشر غلام قباس خان مشال لړی ته وویل
پرون زمونږ د بنو یو بیگ پیلا والا شیرباز جی هغه وشو خلک مراغل پاغه باندې جرګه وشلله دی کې ډیره ګیله وشلله هغه د محاکمې نه وشلله د پولیس ډیپارټمنټ نه وشلله چې پولیس ډیپارټمنټ پر نه ورځ باندې چې کومه د خلک اغواکانې کوي او پولیس په کیسه کې سم کردار نه ادا کوي.
تر دې سونه وړاندې هم په بنو کې نامعلومو وسلوالو یو بل تاجر تختول او چې وروسته د سوداګرو د احتجاج په پایله کې خوشی شو. د بنو د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد مشال لړی وویل چې دا هغه تاجر د تختونکو په اړه پلټنې روانې دي. د بنو انتظامی چارواکو په تیرو وختونو کې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او په جانخیلو کې پرمختیایي پروژې هم پلي کوي. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګوره کې د پښتون زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن غړو د سیمې د امنیت ته خوالي لپاره لاریون کړی دی. پرون دوی په نشاط سلورلاري کې راټول شوي ول او د امن غوښتنې شعارونه ورکول. د لاریون ګډونوال محمد عزیز خان وکیل مشال لړی ته وویل چې د دسمبر په 12مه نیټه د شپې په ډک بازار کې وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پولیس افسر ووژل شو او یو بل ټپي شو، خو پولیسو دا پېښه د سمګلر رانو بریدو پاله چې د منلو وړ نه ده. د سواد د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر حارث باچا مشال لډیو ته ویل چې که پولیس چې د ولس ساتون کې دي خوندي نه دي، نو حکومت به عام ولس ته څنګه امنیت ورکړي. د سواد پولیسو په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د دسمبر په 12مه په منګوره بازار کې د منګلور تانه تانیدار باندې د نشه یي توکو پلورونکو ډزې وکړي، خو پولیسو په ځوابي عملیاتو کې وسمګلر واشه. د دې پیښې په اړه د بیلابیل وړخونو سرګندونې ښیي چې په سیمه کې د امنیت وضعیت د اندېښنې وړ دی او خلک د لا خامنیت غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د بشري حقونو فعالان، استادان او د پولیو ضد ډلو غړي وای د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو سره مخامخ دي. پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې د حقونو یو شمېر فعالانو وویل چې د تیرې سمودې رئیس وسلوال په سیمه کې خبریالانو، استادانو او روغتیايي کارمندانو ته بېلابېلې دړکې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 15مه وسلوالو په خیبر کې د سرکاري سکول ښوونکي روح الامین د خپل ښوونځي مخې ته وواشه. په خیبر کې له اوږدې مودې رئیس امنیتي وضع خرابه ده چې پر ضد فعالانو وخت په وخت احتجاجونه کړي دي. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر خان اپریدی وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي، د ډکو په اړه معلومات راټولوي او بیا یې د نورو کاروایو لپاره د ترهګر ضد څانګې پولیسو سره شریکوي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 21، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 23 او د هرات د اسلام کلا له لارې 46 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. د جنوبی کوریا ولسمشر په دوهم ځل له استیزا سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د هغه هیواد په سر خار سول کې زرګونو خلکو د ولسمشر یون سوک یول پر ضد مظاهره کې برخه واخیسته. دوی د جنوبی کوریا د ولسمشر لخوا د اعلان کړې ناکامې پوځي کودتا په سر د مؤاخذې لپاره د رایه چونې څو ساعته وړاندې مظاهره کوله. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې ولسمشر د استعفا ورکړي. دلته د یادولو وړ ده چې د ولسمشر یون سوک یول پر ضد د استزا لومړی حسنه کمه شوې وه. د سرخار سیول په بله څنډه کې بیا زرګونو خلکو د ولسمشر په حق کې هم مظاهره کړې ده. دوی د وطن د مینې سندرې غږولې او د جنوبي کوریا او امریکا بیرغونه رپول. په پارلمان کې د ولسمشر د استیزا لپاره 200 ووټونه پکار دي. په بل معنی اپوزیشن باید د ولسمشر د ګوند 8 پارلماني غړي هم دې ترضا کړي چې خپل وفاداري بدله کړي. په دوی کې 2 تنو ورسره ژمنه کړې ده. دا وته د محله د مشال خبرونه. خبری غړې ته غوکه درنو او ریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. په بنو کې د یو سوداګر د تختول کېدو خلاف احتجاج شوه. دوی د سر او مال د خوندیتوب غوښتنه کوي. ریپورت پی لرو. په سواد کې پښتون سټوډنټ فیډریشن د امن لپاره مظاهره کړې ده.
مونږ په خپل خاوره، مونږ په خپل کالجونو کې.
د خیبر فعالان وایي نامعلومه کسان ورته ګواښونه کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د دسمبر 14 په پاکستان کې د پولیو بهیر پیلېږي. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې اسرائیلو په سوریه کې هوایي بریدونه کړي دي. د پکتیکا خلک د سړکونو له خرابوالي سر ټکوي.
سړکونه چې دا کډی کډی دي، سپیډ کې ورسې کوم تر سب څو واړو د جنن دا ټول ختم سره مخامخ کې جوړو مخنیوي دي.
او د شانګلي د کان کیندونکو لغمجن ورځې مهم خبرو.
زه د کویلې په کار کې خوښ یم. په دارادم خیل په افر لیس کې اوس یو واغې نه دی پلس بازار غخپې مې به کار دی. لا پورا حرکت پینې شم کولې. معذور یم علیکم. داسې روزګار موزګار نشته.
له مشال رادیو خبری غړی او رئیس نجیب عامر درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د بنو سوداګرو نن د بدامنۍ خلاف مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د سر او مال د خوندیتوب باور دی ورکړل شي او داسې یو باوري فضا دې رامنځته شي چې خلک پکې په آرام خپل کار او روزګار په مخه یوسي. دوی ویل پر رڼا ورځ سوداګر تښتول کیږي او بیا ترې قلنګ او تاوان غوښتل کیږي. بل پلو د پولیسو ویان وایي د غواکارو خلاف اقدامات پیل کړي. لسمی عمر وزیر رپورٹ لري.
په بنو کې تاجرانو نن بیا احتجاج وکړ او حکومت پولیسو نه د تاجرانو د تحفظ غوښتنه وکړه. تاجرانو دغه احتجاج وروسته لاغه وکړ چې پرون د دسمبر په 14 د دوی په وینا د بنو یو تاجر نه معلومه وسلوالو اغوا کړ او وروسته د پیسو یا بتا ورکولو پر سر خوشې کړي. دوی وایي چې اغواکارو ور باندې تشدد هم کړي. تاجران وایي چې روزانه د نامعلومو لخوا اغوا کیږي ورنه بتې اخیستلی شي، خو پولیس د اغواکارو مخه نیولو کې پاتې راغلی. د بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر غلام کیباز خان مشال ریډیو ته وویل چې په رڼا ورځ تاجران تښتولی شي خو پولیسو لخوا هیڅ کاروایي نشته. د نام نه دلاسه د غلطه کاروبار اغیزمن کیږي. حکومت ته امن ټینګ کړي.
نن غونډه چې کومه شوې وه د بنو قومي جرګې غونډه شوې وه. پرون زموږ د بنو یو بیخ پیلا والا شیرباز جی هغه وشوې چې خلک راغل په هغې باندې جرګه وشلله. دې کې ډېره ګیله وشلله. هغه د محاکمې نه وشلله، د پولیس ډیپارټمنټ نه وشلله. چې پولیس ډیپارټمنټ پر رڼا ورځ باندې چې کومه دا خلک اغواکانې کوي او پولیس پکې هیڅ قسم کردار نه ادا کوي، دې نه بیا چې کوم مخکې قدم اخیستی شي نو هغه به انشاءالله تعالی کوم
بنو کې سونه وړاندې هم نامعلومه وسلوالو یو بل تاجر تښتولی و چې وروسته د سوداګرو احتجاج پس خوشې شوی و. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد مشال ریډیو ته وویل چې د تاجر د اغواکارو د معلومولو هڅې روانې دي. د غلطه د نامنۍ او اغواکارو ضد کاروایي هم دوام لري. چاته هم اجازه نه ورکوي چې د غلطه امن خراب کړي. تاجرانو پریکړه وکړه چې د بنو ټولو قبیلو سره سلا مشورې کړي پس به راتلونکي لای عمل ټاکي. دوی وویل چې ځلی انتظامیه پولیس ذمہوار دی چې د غلطه د خار امن ټینګ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ډیو د اتوار ورځې اونیزې خبرونه
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندې هیلی
پدونیم بجو
روختیا او درملنا
پدریو بجو
د مشال مرکه
پچلورنیم بجو
هارون بچا هنری غړی
پپینزو بجو
دا مشال ډیو د تاسې خبري غړی اورې په سوات منګوره کې تیر شپه ناوخته پښتون سټوډنټ فیډریشن په سیمه کې د امن لپاره مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت ځکونکو یو ورځ وړاندې په منګوره بازار کې پر پولیسو د برید غندنه وکړه چې پکې یو تڼهدار وژل شوی و او یو پولیس والا بیا ژوبلو. مظاهره کوونکو زده کوونکو ویل چې په پولیسو سماګلرانو یا قاچاقبرو حمله نه وکړي بلکې دا د ترهګرۍ پیښه وه چې پلټنې باید وشي. پولیس ویلي وو چې پولیس د منشیاتو سماګلرانو وژلي وو چې په ځوابي کاروایۍ کې یو سماګلر هم وژل شوی دی او بل پیژنګلوي شوی دا چې لټونې روان دی. د مشال رډیو خبریال نیاز احمد خان له سوات رپورټ راکوي.
مونږ په خپل خاورا مونږ په خپل کاله جنو کې
دغه د سوات په منګوره خار نشاط چوک کې راجمع شوی د پښتون سټوډنټ فیډریشن غړي او عام ولستي چې سیمه کې د امن لپاره ناره وهي. مظاهره کې شریک د یاد ګوند غړی محمد عزیز خان وکیل وایي چې د نومبر په 12 د شپې په ډک بازار کې د وسلوالو لخوا په پولیسو ډزې کیږي چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل ژوبل دی او پولیس ورته د سمګلرانو برید بولي چې د منلو وړ نه ده.
تاسو وګورئ په چک پوسټ باندې موږ دومره چرس نشو اړولی نو څنګه بیا داسې کېدی شي چې یو سمګلر راځي او دومره دغه زړه ډاډ دی چې زما په انسپکټر باندې ډزې کوي. خو د دې خبرې نه دا وضاحت او دا خبره ته جوړیږي چې د دې شاته د غټو غټو خلکو لاس دی. موږ اول په دې خپل خاوره باندې په دې خپل وطن کې داسې قسم واقعګانې منونه دا مطالبه هم کړی د چالو چارواکو نه انویسټیګیشن دی وکړي انکوایري دی وکړي چې د دې شاته چا لاس دی.
د ضلع سوات پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر حریس پاچا په دغه مهال مشال ریډیو ته ویل چې پټک بازار کې د ولس ساتون کې پولیس محفوظ نه دي نو عام ولس ته به حکومت سره تحفظ ورکړي.
زمونږ سوات خو چې دی دا د سیلګرو ځای دی چې دلته سیلګری راځي نو دا مونږ څه پیغام ورکو دنیا له چې مونږ پښتانه خو دې لاس زمونږ خونور ارسه اغستې شوی دی خو دغه یو کاروبار مونږ ته پاتې دی چې زمونږ سره دغه سیلګری ده. زمونږ سوات یو ښکلې ځای دی او هغه داسې غلط امیج بار شو کیږي نو دغه لپاره چې مونږ سوات ګرام نشي.
د سوات پښتون سټوډنټ فیډریشن غړی رضوان ننګیال وایي چې سوات داسې سیمه ده چې پکې وخت په وخت نامنۍ پیښې کیږي او دغه د ریاست ذمہواري ده چې ولس ته امن ورکړي.
په سوات کې دی امن قائم کړی شي د تیر ډیر وخت نشي کم دی. په سوات کې ترهاګری ده او ترهاګری ده دا نه ختميږي نو که مونږ ترهاګری په هر لحاظ باندې غواړو کاغه ریاستي ترهاګری ده یا کبل څه شکل کې راځي.
د سوات پولیسو لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د نومبر په 12 نیټه منګور بازار کې د منګلور ثانی تاڼادار باندې د منشیات هرسون کو ډیجی کړي. پولیسو په ځوابي کاروایي کې یو سمګلر وجلې. پولیس د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او شپه او ورځ گشتونه کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د کوس ویلی وزیرستان د انګور اډې د احتجاجي پرلت مشران وایي چې پوځي چارواکو یې په پوله د تګ راتګ او روغتیا او تعلیم د ستونزو د هواري په اړه غوښتنې منلي خو د پوره کولو لپاره تر اوسه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د انګور اډې خلکو د تیر یو کال راهیسې په پوله د اسانتیاو تعلیم او صحت مرکزونو د فعالولو او د سیمې د امنیت باوري کولو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د پوځي او انتظامي چارواکو سره یو شمېر ملاقات قطونه هم شوې دي خو ستونزې د هواري پر ځای لا پیچلې شوې دي. اشتیاق مسیت له سیمې رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډه سیمې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ چارواکو یې د غوښتنې منلې باور ورکړی دی خو د افغانستان سره په سرحدي دروازې خلکو ته سهولت ورکولې د پوره څه اقدامات نه کوي. د انګوراډه احتجاجي درنې یو مشر محب وزیر په دغه براکشې ویایي
د پرلت په ذریعه سره میش ګټه باندې ترانسپورت ها بند دی، روزگار ها بند دی، حال دی دیر مشکلات سره مخمخ تی. خورسکری که عدد سره سیول انتظامیه میشتا بار بار هیل تامیر که وی چی توسی مسلومی جال که وی دی بادر دی گیت دی ویزی دی پاسپورت لاتروسا پوری دی میش مسلا حال کری ندو دی میش اسکری که عدد چکیم دی و آغا دی احتجاجی پر لد که مشرون دی اغیطا بار بار دی ویایی 15 دن بعد دی گرد کلاو حوال امکانات شتا خلاتروسا پوری هیت نشتا خلق غصا هدائی.
دی انگور اډه احتجاجی درنه مذاکراتی کمیټی مشر مولانا تسبیح الله د پوس چارواکیو سره د شوی مذاکرات حل په دارنګ بیانوي.
زمیز یکم دسمبر باندې د مقامی بریګیډ کمانډر او د مقامی انټ کمانډر سره میټینګ شوه او د انګورا د مش څلور مهمه ځای کومې مشرون علماء کرام بیا مش د پاکي دغه انګورا د گیټ د بارډر د مسالې چې تجاویز سره ورکړل چې تجاویز زرو کړل چې تجاویز مش ورکړل د گیټ ټکو سواله په حوالہ باندې او د ټریډ ډیر باندې ټکو سواله بیا پاکي مش د تقریبا ډیر څه ته سره ورسې دي بیا دا چې تاسو څورې متلس په دغه مهلت رکای چې د خپل الاف سرونه سره د تاسو تجاویز او د مش تجاویز شیر کړو او تاسو ته په افطار لا شپې کې د خبر جواب درکوم هغه ته میزه حکومت انتظاری خو یو سفر د دې طرف نه مشته څه مثبت جواب نه لري.
د انګور اډه احتجاجي درنه غوښتنه د احتجاج یو بل مشر دین محمد پدارنګ بیانوي. مشال ریڈیو چې د انګور اډه احتجاجي درنه غوښتنه په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل انګور اډا سیم اسی دن کی دے تیر کل 2023 نومبر 12 میں راہ سے پہ احتجاجی درناکشے پلاتی واہلی دی او دے حکومت نا غشتنا کوی چھ افغانستان تا دے سیم خلق تاگ رو تاگ بنے دے پاسپورٹ ویزے لگولائی شو اشاردہ ختم کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے.
په خیبر کې د حقونو فعالان، خبریالان، استادان او د پولیو ضد ډلو کارکوونکي وایي چې له تیرې څه مودې راهیسې د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخ دي. مشال لډیو سره په خبرو کې د سیمې کاروباري خلکو هم ویلي چې نامنه یې کاروبار اغیزمن کړی دی او په دوی کې ځینو خپل کاروبارونه خوندي ځایونو ته منتقل کړي دي. بلخوا د خیبر پولیس وایي چې د سیمې امنیت ته شمن دي، د دړکو په اړه معلومات راټولوي او بیا د قانوني کاروایۍ لپاره د ترهګرۍ ضد څانګې د پولیسو سره شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرا کې د پوځ لخوا عملیات هم دوام لري. په دغه اړنو تفصیل فرهاد شینوارې راکوي.
هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په نوم د بشري حقونو تنظیم د خیبر ضلع مشر سمیع الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال هلته یو شمیر مهمو شعبو سره تعلق لرونکي کسان د وسلوالو لخوا د ډکو سره مخ دي او چې څوک هم په دې سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کوي نو مشکل سره مخ کیږي.
چې کله د امن خبره کیږي مشکلات مقامی صحافیانو تا یا چکم هیومن رائټس چکم محافظ دی هغه ته پیدا کیږي. نو دا شان دي چکم وسلوال ګروپ درف هم باقاعده نوټس یې ملاویږي، کالونه ورته کیږي. نو دی هغه بیا چکم رپورټینګ دی اصلي هغه کې عوامو نمائندګي ترجمانی کیږي نو بیا هغه چې کومې سفر کیږي.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال هاشم خان پردي ویل چې د ژوند بیلابیلو اړخونو سره تعلق لرونکي کسان له دې سیمې د پاکستان نور ښارونو ته په کډه کړلو مجبوره شوي او په خاموشۍ سره ووتل.
په نن وخت کې لکه کم ټارګټ کیلنګ دی، کم کاروباري خلکو له بته کالونه کیږي، کم چې لکه جرنلیست یا هغوی له خطره ده، استادان دي دوه په دې لنډو ورځو کې هدف شول کنه ټارګټ شول، چې کم د کار خلک دي هغه ټول ځان له ځای ګوري چې کاروبار هم بل ځای له یوسي او چې کډه وړی شیم چې یو ایسي او که په خپله څوک په کور کې یو کس دی د کار سړی دی هغه ځان له دا کوشش کوي چې لاهور ته ووځم یا کراچۍ ته ووځم.
د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې چاته هم د وسلوالو لخوا دړکې ورکړل شوي نو دوی باقاعده روزنامچه درج کوي او کیسونه یې د ترهګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډي ته لیږي او هغوی پرې نوره کاروایي کوي او په یو شمېر کیسونو کې کامیابي ترلاسه کړې. د خیبر ضلع مدني او سیاسي فعالانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې هلته د این جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونو کارکوونکو، د پولیو یا ګزړن ضد کمپین کارکوونکو، خبریالانو او کاروباري کسانو ته د ټیلیفون له لارې دړکې ورکول کیږي او ورسره ځنې پکې په نښه کړل شوي هم دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر په تیرا کې د وسله والو پر ضد عملیات پیل کړي او دوی ادعا کړي چې په دې وروستو کې وسله والو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او دوی سپایان او افسران هم د عملیاتو په وخت وژل شوي او ژوبل شوي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. همدارنګ ځایي وګړي وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو او وسله والو ترمنځ د نښتو په مهال عامې آبادۍ په نښه کیږي او په دې وروستیو جګړو کې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
خبری گړی ته غواکې په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو د رنزورانو شمیره درش پیتو ته پورته شوې ده. د پولیو د مخنیوي قومي ادارې د دسمبر له 14 نه په ټول هیواد کې د پولیو ضد کمپاین پیلولو اعلان کړی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي د ادارې مشر عبدالباسط ویلي دي چې د کمپاین پر مهال د امنیت لپاره په صوبه کې 2,000 سرتیري ګمارلي دي او هڅه کوي چې 6.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. نوموړي وړاندې ویلي چې دا کمپاین باید د کورمې نه علاوه په ټوله صوبه کې د دسمبر 2 پورې دوام وکړي. غلام غوث له پېښوره.
پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي ادارې په ټولو صوبو کې د دسمبر د 14 نیټې نه تر دسمبر 2 نیټې پورې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد ساسکو یا ویکسینو ورکولو کمپین اعلان کړی او اړوند ادارو په ټولو صوبو کې د دې راتلونکي کمپین لپاره تیاریانې پیل کړې دي. په دغه اړه په پېښور کې د پولیو د مخنیوي د بیړنیو عملیاتو صوبایي مرکز یعنی ایمرجنسی اپریشن سنټر کې په یو خبري غونډه کې د یاد مرکز مشر عبدالباسط په خبري کانفرنس کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې به د کورم ضلع نه علاوه په نورو ټولو ضلعو کې دا کمپین ترسره کیږي.
سول تاریخ نش پڑسم دے میچ شروع کی پغونڈ صبح کی وی صرف بکورم ضلع کے بن کی زموں چې کم ټوټل ماشومان دی د 5 کالو نه چې دغه عمرونه کم دی هغه 6.5 ملیون تقریبا 65 لاکھ ماشومان نه جواب کور کی د دې لپاره 42,000 سکیورټی دا 54,000 زموږ ټیمونه دی هغه تشکیل شوی دی د دې لپاره تر کومه پورې چې د کیسونو تعلق نه نو زموږ تر اوسه پورې 18 کیسونه د پولیو د صوبې نه راغلي دي.
حال کې د پېښور ډیویژن د کمشنر ریاض محسود په دفتر کې د دسمبر په 14 د انتظامیه پولیسو او روغتیا د چارواکو یو غونډه هم ترسره شوې ده چې پکې د روان کمپین د تیاریانو جاج اغیستل شوی دی. په دغه اړه د پېښور د کمشنر ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وایي
د پېښور کمشنر ریاض خان محسود
زیر صدارت یو غونډه وشوله چې پکې د پېښور ډویژن پنځه واړه اضلاع پېښور نوخار چارسده قبایلي سیمه مومند او قبایلي سیمه خیبر د دې ډپټي کمشنران او ډسټرکټ پولیس افسران ډسټرکټ هیلث افسران بلدیاتی نمائندگان او نور چې کوم چارواکي دي هغوی په دې کې ګډون وکړل او مهمه خبره دا ده چې انکاري والدینو کې په تدریج کمی راغلی دی په دې باندې په دې اجلاس کې ډېر زیات د خوشحالۍ اظهار شو او په دغه طرز باندې کوششونه جاري ساتلو باندې اتفاق وشلو
د پولیو د مخنیوي را روان کمپین لپاره تیاریانې په داسې مهال روانې دي چې هم تیره ورځ د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په پاکستان کې په څلورو نورو ماشومانو کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق وکړو. د پولیو د دې نوي ثبت شویو پیښو سره په پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیره 3 ته رسیدلې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ډلو کارکوونکي د وسلوالو لخوا له دړکو سره مخامخ دي، حکومت وایي د راروان کمپاین لپاره په امنیتي پلان کار کوي. د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر خورشید وایي چې د دسمبر په 14 د پولیو ضد کمپاین پیل کول غواړي، خو له دغې وړاندې غواړي چې د پولیو ضد ډلو او روغتیايي کارمندانو حفاظت باوري کړي. په دغه موضوع ورسره زموږ همکار شاهین بنیري خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې د ډاکو بریدونو نه وروسته د روغتیايي کارمندانو د امنیت لپاره دوی څه کوي.
زمونږ حکمتي عملی کم دا هغه پیل ادا دا کمپین نه پیل مونږ سیکورټي ادارو سره یو میټینګ روان دي چې مونږ پیلا سیکورټي پلان جوړ کو، هغه نه پس بچي ان شاء الله کمپین سٹارټ کو، ځکه چې مونږ د پاره د خپل د ورک فورس د سیکورټي فورس د ټول ادارو ژوند ډیر زیات قیمتي دی او آلریډي دې صبح ډیر زیات قربانیانې ورکړې دي، شهادتونه شوي دي. نو مونږ فرسٹ پرایورټي سیکورټي دا او د دوی د ژوند حفاظت دی، هغه نه پس به ان شاء الله کمپین سٹارټ کو.
ہاں جی، مطلب دا سمجھی جی تاسو په 15 دسمبر باندې د کمپاین پلان لره خو امنیتی پلان جوړ نشي نو بیا تاسو دا کمپاین نه کوي؟
نه، موږ پلان تیار کړی دی او فائنل سټیج کې دی، خو زمونږ د ویلو مقصد دا دی چې موږ د پاره د خپل ورک فورس چې کوم دی زمونږ د هغو ژوند ډېر زیات قیمتي دی او موږ هغه د پاره د سیکورټي ادارو مدد سره دا پلان تیارو لګیا یو او ان شاء الله کمپین به سٹارټ کیږي.
دین مخکیم جی سیکورټی پلان وو او د دې خلکو سره په پولیسو هم ګرځېده، د دې د حفاظت لپاره تاسو اقدامات هم کول، بیا هم بریدونه کېده، اوس ته دړکې ملاویږي په کورونو کې، په ټلیفون باندې، په لارو باندې، نو دا ستونزه به څنګه هواره ده؟
جی تاسو په علم کې دا چې دا صبح د دهشتګردي لاسټ شلو دیشو کالو نه شکار ده او آلریډي دلته دهشتګردي دا زموږ سیکورټي فورسز باندې حمله کیږي، پولیس باندې کیږي، ایف سی باندې کیږي، پولیس الکار شهید شوي دي، ورکران شهید شوي دي او دا سلسله روانه ده او د کې بیرونی ممالک د کې نه غواړي چې زموږ د ملک نه پولیو ختم شي، خو بیا هم پاکستان قوم، پاکستان حکومت او پاکستان فوج په دې باندې پابندي چې موږ به هر څنګه د پولیو وایرس په پاکستان نه ختمو.
کوم چې پخوانی قبایلي زندې دي هلته د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې زیاتې دي او هلته پخوا هم په ځینو سیمو کې کمپاین نه دی شوی، څه د خلکو د مخالفت د وجې، څه د امنیت د وجې، نو دا کمپاین کې به تاسو څه داسې بدل کوئ چې تاسو دغه سیمو ته ورسئ چې کوم پخوا پاتې شوي؟
بالکل جی، زمونږ هلته چې کوم مشران دي جرګې په شکل باندې مونږ کاروائی سٹارټ کړې ده، جرګې روانې دي، علما کانفرنس روان دي، کمیونٹی انگیجمنٹ روان دي، سیکورٹی حلکار چی دی اغو سر رابطه کی دی، زمونگا ڈپٹی کمیشنر کمیشنر ٹول دیده پارا حکمت عملی کی مصروف تی او دسی اس قسم با مونگ نغوارو چی مونگ کسی نقصانو شی او دا کمپین بیز اللہ کامیاب شی.
حجی دا کارمندان جی دا کم چی پولیو ورکرز دی یا روکتی کار کون کی بی بی خود امنیت گیلہ ہم کئی خودی ہوں چی دی تو پورا ماویزم نمیلاوی گی دی در پسخت حالات کی کار کئی او ډېر خلک چې دی غوندې کمپاین ته زړه نه خطوي، برخه پکې نه لري، نو دا مسله به څنګه واره؟
بالکل جی، تاسو خبره صحیح ده، موږ سره وسایل ډېر زیات کم دي، کم چې ملک بهر فنډ راځي هغه د ویکسین په مد کې راځي او د نورو مد کې راځي او حکومت په ذمه چې کم ذمېداریاں دي هغه خپل پوره کوشش کوي لګیا دی، خو بیا هم تاسو ته دا پته ده چې زموږ د ملک سره هغه وسایل نشته چې موږ دا دومره غټه چې کوم د پولیو وایرس دی دا تیرشل کالونا دی غبانی یو او دا سی یو مسلی مونگ تا مخی در آغلی دی چی دا یو مسلا گمبیر صورتحال اختیار کرده دا و بیا هم مونگ پورا کوشش دی چې کوم وسایل سره دا مسله حل شي او موږ هغه دا چې کوم ورکر دي کوم چې د کردار ادا کوي لګیا دي هغه زمونږ هیروز دي او موږ هغه ته کله ورکر په نظر نه دي کتلی موږ هغه همیشه هیرو په نظر ګورو
د پولیو د پاره د پولیو کمپاین لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر خورشید او چې زما همکار شاهین بنری ور سره خبرې کړې
دا مشال رادیو دا
ترنوري دونکو د خبرونې نیمای برخه ته رسیدلې یو د خبرنو لنډیز تر تلرو خو په دویم نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو نو را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا په بنو کې سوداګرو د یو تاجر د تختونې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې د امنیت غوښتنه وکړه د نن ورځې دا مظاهره وروسته لاغې شوې چې لدې یو ورځ مخکې په سیمه کې یو تاجر نامعلومو وسلوالو وتختو او بیا یې د قلنګ تر ورکولو وروسته خوشی کړ د بنو انتظامی چارواکو ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دی او په جانخیلو کې پرمختیا پروژې هم پلي کړې دي د خیبر پختونخوا د سواد په منګوره کې د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن غړو د سیمې د امنیت ته خوالي لپاره لاریون کړی دی پرون دوی په نشاط سلولاري کې راټول شوي ول او د امن غوښتنې شعارونه یې ورکول د سواد پولیسو په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په منګوره بازار کې د منګلور تانې تڼېدار باندې د نشې توکو پلورونکو ډزې کړې وي خو پولیسو په ځوابي عملیاتو کې یو سمګلر وژلی دی د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د بشري حقونو فعالان استادان او د پولیو ضد ډلو غړي وای د وسلوالو ډلو لخوا له دړکو سره مخامخ دي په خیبر کې له اوږدې مودې راهیسې امنیتي وضع خرابه ده چې پر ضد فعالانو وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي خو د خیبر د پولیسو ویان ظهیر خان اپریدی وای چې د سیمې امنیت ته ژمن دي د دړکو په اړه معلومات راټولوي او بیا یې د نورو کاروایي لپاره د ترهګرۍ ضد څانګې پولیسو سره شریکوي له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوې ده په دغه خبر کې چې د باختر خبری اجنس لخوا ورکړل شوې ده نه دی ویل شوې چې دا کورنۍ په خپل خوخه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوې دي او د جنوبی کوریا ولسمشر په دوهم ځل له استیزا سره مخامخ دی دا په داسې حال کې ده چې نن دغه هیواد په سر خار سیول کې زرګونو خلکو د ولسمشر پر ضد په مظاهره کې برخه واخیسته دوی د جنوبی کوریا د ولسمشر لخوا د اعلان کړې ناکامې پوځي کودتا په سر د مؤاخذې لپاره د رایه چونې 100 ساعته وړاندې مظاهره کوله دا خبرونو لنډیز مو واوریدو راغلو دویمه برخه ته د خبرونې دویمه نیمایي ته دلته پایل نړیوالو رپورټونو کو په داسې حال کې چې په شام یا سوریا کې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقال هڅې روانې دي اسرائیل تیره شپه بیا په سوریا کې په لسګونو هوایي حمله کړې دي بلخوا د اروپایي ټولنې و چارواکي ویلي چې د سوریې له نوو واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماټیک تماسونه ټینګ کړي نن په اردن کې د عرب هیوادونو ترکیې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې استازي پر سوریا د بحث لپاره جرګه کوي نور تفصیل ده صالح محمد صالح په ریپورت کې
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حمله کړې او د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستي وشتلې دي په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي لکلی چې تیرې یک شنبه بشر الاسد له واکه وپرځول سو د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حمله کوي د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړې کړې دي په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرت د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخونی ولسی شغل میرت چې شاید د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړی چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټ رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي بلخوا د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي د فرانسې خبری اجنس د خبر لمخه د اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبری کولې پرون جمع ویلي هغه څه چې د محل اورباندي غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډېر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسله والو تېرې یکشنبه دمشق ونیوه او د بشر الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سه شنبې په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ. له مشال رادیو خبری ګړی اورئ. بیا هم یو نړیوال رپورټ. د امنیت شورا غړو هیوادونو پرون د رایو په اتفاق پریکړه وکړه چې طالبانو په وړاندې د 1983 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې طالبانو پر حکومت د بندیزونو د سار د ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاو. امنیت شورا ویلي طالبان له بشري حقونو سرغړونه کوي. د طالبانو چارواکو په دې اړه تازه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې دننه د میرمنو د کار او تعلیم لپاره یو لاره لټوي، خو تر اوسه یې داسې کوم عملي اقدام نه دی کړی. زموږ همکار نوریاس نوري د نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون وویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروسته یې پرېکړې ژور اندېښمن کړي، چې په نتیجه کې به په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې امنیت شورا پرون په یو وخت له یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکي سرغړونه، چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتک او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکني راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو څخه منع کړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتا پالانې کولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوی پرېکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګ د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګند شي، تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د مشال رډیو دا د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وایي چې د دې پراخ ولایت د مرکز او ولسوالیو ډېرې سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وایي د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بل لوري ته په پکتیا کې ځایي طالب چارواکي د خلکو یا د ستونزو مني او وایي چې خلک یې د لارو سړکونو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې د نویو سړکونو د جوړولو او پخوانیو سړکونو رغولو اړتیاوې له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. له نجیب الله لوخیل نه په دې اړه تفصیل اورو.
د پکتیکا اوسیدونکي د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشتو ولسوالیو کې ډېره ده، ځکه غریزي سیمې دي او وړه موټر ور باندې تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکي عالم خان مشال رادیو ته وویل
سړکینم چې دي د بازار نه وتلي خپلې کټای شي د ارته په ژوندۍ بڼه دا غونډ ولوړ دی چې په مخ کې دای تران هم خراب ده، خاص دی ویرګین بازار میسته نه جوړي غوټ لاند ګیز ده، دغه شی لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکا زیړیک دغه تسلیکین نشته ارشی ته مختاج دی.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخ کې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې یو سوداګر عبدالخالق ویل
سړکونه سیدادل ته په خوا جوړ بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنه ده چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سړکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالله ویل پخوانیو سړکونو خرابوالي دا ستونزه جوړه کړې چې لیلرې پکې کندې او مات شوي ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ور باندې ورشي ټایر ور لویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوی چې دا فرق لري، دا کډي کډي چې لري سپیډ کې ورشي خلک له مرګ سره مخامخ کیږي. سړکو کې چې دا کډي کډي دي سپیډ کې ورشي موټر سب واړي جنن دا ټول قتل سره مخامخ کیږي، جوغو مخنیوی دي.
بلوري ته ځوی مسؤلین وایي د سړکونو سرویګان پیل شوی چې وروسته به وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظورۍ لپاره ولیږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
کا یو شاته پاتې ولایت دی، زموږ په اکثر ولسوالیو کې زموږ په اکثر لوی لوی علاقو کلو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. داد مداغو دا پرم داده چې انشاءالله سړکانه مرته جوړو. په پکتیکا کې به داسې کلی نه چې سړک نه برابر.
یاد دیوی پکتیکا ولایت د ارګون، میټاخان، سروبي، جانخیل، وازیخوا، خیرکوټ، خوشامند، یوسفخیل، سروزه، امنه، زیړوک، نکه، گیان، تروا، وړممی، ګومل، شخیلآباد او چارباران په ګډون ټولې څلور ویشت ولسوالۍ لري. که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالیو ترمنځ او همدارنګه غزنی، پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي، خو ډېری یې د جګړو، سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون له کبله زیانمنې او خرابې شوې دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په خیبر پختونخوا کې سیړونکو او سیاسي مشرانو د مرکزی وزیر اویس لغاری په هغه بیان نیوکې کړې دي چې په کې هغه ویلي چې د مرکز په صوبو د اربونو روپو د بجلی بقایجات دي چې په کې خیبر پختونخوا صوبه هم شامل ده. دوی وایي د تیرو څو لسیزو راهیسې د خیبر پختونخوا حکومت خپل عیني مالی حقونه غواړي خو مرکز ورته نه ورکوي، نو مرکز بیا څنګه له دوی د پیسو غوښتنه کوي؟ نور تفصیل له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
دا توانای او بجلی وفاقی وزیر اویس لغاری خپل بیان کې ویلي چې د کلونو راسي د مرکز په صوبو باندې د بجلی مت کې بقایا پاتې ده او روانه میاشت کې دوی د دغه بقایا پیسو واپس اخیستلو لپاره کړنلاره ټاکلې او د سلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم استولې دي. خو بیا خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت په پارلیمان خبري غونډو او دغه ډول د صوبې د وسایلو او عیني حقونو په اړه کله هم خبرې کړې، د صوبې د بجلی، د اوبو او نورو قدرتي زیرمو د مرکز په ذمه د بقایا جاتو غوښتنې کړې دي. مرکز دوی ته خپل مالی حقونه نه ورکوي. دا باجوړ زلینا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي چې پښتونخوا په وسایل کتاب هم لیکلی، مولانا خانزه بوي چې د اوبو د بجلی تګیسونو او نورو وسایلو شوخه سبان دي 2000 ارب روپے د صوبې د وفاق په ذمہ دي، کوم چې آئین هم منی خو د هغه ذکر نشته دي.
د پاکستان په 10000 میگاواټ بجلی کې چې کومه د اوبو په پیداوار باندې جوړیږي، په پاکي تقریبا 2000 میگاواټ بجلی د پښتونخوا ده. زمانی وشولی او اوس چې کوم تازه فکر دی، نو د وفدا د وفاق په غاړه باندې د پښتونخوا صوبې تقریبا 2000 ارب روپۍ د بجلی د رالټۍ جمع شوی دي. او په دې کې کله اسی هغه وړو کې مالګا ډیره معمولی کله په کال کې ورکړی شي دی او قسط په شکل کې، او نور هم داسې مختلف زمونږ چې نور وسایل دي، تیل دی، ګیس دی، یا دغه رنګ د ان ایف سی ایوارډ لاندې زمونږ د قبایلي سیمو دی سلنه برخه، نو دا تقریبا 3500 ارب روپونه زیات زمونږ د صوبې د پښتونخوا د وفاق ته بقایجات او قرض پاتې کیږي.
وکیل اکبر هوتی هم د پښتونخوا په وسایلو او آئینی حقونو څېړنې کړې دي. وایي چې د آئین یو سل یو شپېته دوهم آرټیکل یا ماده لاندې کوم وسایل چې کوم صوبه کې پیدا کیږي د هغې رایلټي حق اول د هغې صوبې دی، کوم چې وفاق د 1300 راسي خیبر پښتونخوا ته نه ورکوي.
د 1973 نه واخلې تر 1991 پورې د هایډرو پاور په مد کې خیبر پښتونخوا ته د مرکز لاړخه یو روپۍ نه ملو شوې ده. په چیلنج باندې اوس کو حویس لګاری دا خبره کوي چې کومه بجلی جوړیږي کاغه هایډرو پاور دی یا د نورو نه، د ترمل نه یا د ګیس نه یا د دې نه چې کومې بجلی جوړیږي دا نیشنل گریډ ته دی، او هغه بیا دې سبوله ورکوي او هغه پیسې ورته پاتې کیږي. نو هغه بل یو سوال دی، خو زه دا ویم چې دا اویس لګاری صاحب دا خبره دا خو فهمیدګي صاحب کتاب غواړي، دا ناسته غواړي، ځکه چې زه چغې وام چې زما په مرکز باندې د دستور د آئین مطابق زمونږ د صوبې پیسې چې دا په مرکز باندې دي، نو ما له رایلټي زما رایلټي نه کیږي او زما نه غواړي.
خبریال لحاظ علي وایي چې یوازې د اوبو نه چې کومه بجلی پیدا کیږي هغه د نت هایډل پرافټ سبان دي 80 ارب روپۍ د خیبر پښتونخوا د مرکز په ذمه دي.
ګورې د خیبر پښتونخوا د بجټ یو لوی حساب د اوبونا ترلاسه شوی بجلی چې وفاق استعمالی د هغه ګټه او دتا نت هایډل پرافټ ویل کیږي. دی وکه خیبر پختونخوا په پیک سیزن کې تقریبا 12000 میگاواټ بجلی نېشنل گرډ ته ورکي، بر پختونخوا چې مونږ ته د ګټه هم ملاو شي. پروان بجټ کې تقریبا د دې مالیت چې کم دی هغه 15000 روپۍ دی، او تقریبا مجموعي چې بقایجات واچون دی وکه تقریبا 70 ارب روپۍ دی چې وفاق په خیبر پختونخوا ته ورکي. خو دی وکه د بد مرغه وفاق لخوا بار پختونخوا ته دغه پنګا نه ورکړل کیږي، کوم چې په 2017 کې د ای جی ان قاضي فارمولې ته پاغي باندې اتفاق شوی چې پیسې ورکړل کیږي. نو دغه رنګ خیبر پختونخوا دی واقع تقریبا 1300 روپو بقایا جات هم غواړي.
خو مرکز کې چې د چا هم حکومت راغلي وار په وار دا خبره تکرار کړي چې د مالی ستونزو باوجود دوی ټول صوبو ته خپل مالی حقونه د ان ایف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن د لاندې ورکوي. د توانای او بجلی وفاقي وزیر اویس لغاری خپل یو بیان کې د زیارت پورز ویلي چې د پنجاب بے پزیما د مرکز 38 ارب روپے دی، د سند پزیما شوخه یو کم 75 ارب روپے دی، د بلوچستان تا شوخه یو کم 70 ارب روپے، او خیبر پختونخوا تا 80 ارب روپونه سیوا بقایا جات دی. او د لړکی د سلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم استولی چې دغه بقایا جات مرکز ته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15015
او 1300 کلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ. د پاکستان د احصایې یا د شماریاتو ادارې د ډسمبر په 11مه په خپور کړي راپور کې ویلي دي چې په هغه هیواد کې د گرانی کچا 1% زیاته شوې ده. د شماریاتو اداره وایي چې روانه اونۍ د چرګ د غوښې په نرخ کې 4%، د غوړو په نرخ کې 3%، او د میوه په نرخ کې 2% زیاتوالی راغلی، او همدارنګه په سبزیجاتو کې 2% نرخونه سیوا شوي دي. او د دسمبر په 11مه د بجلی د سار ادارې نپرا په ملک کې د 3 میاشتو لپاره د بجلی نرخونه د یونټ په سر 40 پیسې نور هم سیوا کړی دی. عظمت علی شاد دی ټولو موضوعاتو تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې روانه اونۍ په ملک کې د ګرانې کچا بیا سیوا شوي. دا ادارې په وینا چې د اتلس خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی راغلی. بیرو آف سټیټسټیک وایي چې روانه اونۍ د خوراکي شیانو نرخونه 1% سیوا شوي دي. د پېښور اوسیدونکي بابو خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د خوراکي شیانو نرخونه کم کړی.
زه ریټایر تنانی یم خو ګرانې را لبیر کوم بلا ماته کړی ده او دا دومره ګرانې ده. حقیقت دا ته ما چې مونږ کوم خپل پینشن وړو نو هغه پینشن نه علاوه مونږ تقریبا 10-15-20,000 روپے د میاشتې قرضدار یو. او مطلب یې چې کوم حکومت دی دا صوبائی حکومت دی مطلب یې ګرانې باره کې صدقه نه کوي. میں خبر ہے کہ ہر یو دکاندار خپل مرضی دا چې پسو باندې ورکي دا خپل منځيره ولی چا دغه نشه چک اینڈ بیلنس نشته نو پټه ګرځي دی وږي تاسو کولیو نرخ نامې کته هر یو چیزې کته نو مطلب ګرانی با کنټرول.
دا شماریاتو اداره وایي چې روانه اونۍ د چرګ د غوښې په نرخ کې 0% غوړی 3% د میوه او سبزیانو په نرخونو کې 2% سیواوال راغلي. دا دسمبر په 11 د بجلی د سار ادارې نیپرا په ملکی د سماهی یا درې میاشتنې ایڈجسٹمنٹ په مد کې د بجلی نرخونه د یونټ په سر 40 پیسې سیوا کړي چې ورسره به د بجلی استعمالونکو باندې اضافي 1.3 ارب روپے راځي. لدیړوانی هم وفاقي حکومت د بجلی په نرخ کې د یونټ په سر 1 روپے او 0.5 پیسې زیاتوالی راوستي. دا پېښور اوسیدونکي شکیل خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورته په 24 ساعتو کې 6-7 بجلی ورکوي خو بیا هم د بجلی نرخ روز په مخه په سیوا کېدو دی.
ټولو نه غټ مسله خو زموږ دا چې دلته دا هغه بجلی ډېر مسله ده او بجلی مونږ ته تقریبا 24 ساعتو کې چې ډېر هم زیات شي نو 6 ساعتې نه زیات نه ملاوي کې. دویم گیس چې دی هغه زموږ بالکل گیس پریشر نشته او بالکل گیس لوډ شیډنګ ده. گیس مونږ له چې ملاوي کی نو هغه مقام ټایم کې چرته 1 ساعت لا یا 2 ساعت لا ملاوي کی. مخکې مثال خبره 6 ساعتې راځي او چې کله دا ایونټ زموږ داسې شي یا کرسمس شي نو دې کې اوس ډېر زیات مخکې 1 ساعت راتلو بجلی او بیا 10 بجې تلو بیا سار راتلو اوس چې دی ماخام هم 2-2 ساعتې 3-3 ساعتې کور کې بجلی نه.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د دسمبر په 10 وفاقي اسمبلی کې د ګرانې پاړه جمع کړي او راپور کې وایي چې موجوده حکومت د روان کال په 4 میاشتو کې په کور کې د بلولو د ګیس په نرخونو کې 80% زیاتوالی راوستي. دا شماریاتو ادارې بیر آف سټیټسټیک په خپل رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې د ګرانې کچا 3.5% ده او په 13 کلونو کې د ګرانې شرحه د دې نه ډېره وه. اداره په خپل راپور کې وایي چې په 13-15 کالو کې د چینی په نرخ کې 3.5%، د خوراک د تیلو په نرخ کې 1.5% او د غنمو نرخ 15% سیوا شوی دی. دا پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف ته دسمبر په 10 رسنو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د ګرانې کچا د 13 شپږو کالو په نسبت سخ کال 3.5% ته راټیټر شوی. نوموړي ویل چې تیر کال د دسمبر په 19 کې د ګرانې کچا 20% ته رسیدلې وه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
او دا هم د دې خبرونې روسته رپورت. په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندونکي د کار په وخت خپل ژوند بایلي. په روان کال کې په هغه وژل شو کې د زیات شمیر خلکو د خیبر پختونخوا له یوې سیمې سره. دا سیمه شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سکرو په قانونو کې کار کوي. د کان کیندونکو د مرګ شوبلې شمیره ولې ډیره او په شانګله کې پراغو کورنیو باندې ستیریږي چې غړي وژل شوی دي. په دې اړه د مجید بابر رپورت اورو چې د باسی کلی د زاهدی بیبی په غک پیلېږي چې د خپل هغه څلورش کلن زوی مرګ دردولې ده، چې د دې په وینا واده دپاره یې هر څه تیارۍ نیولې وې، خو زوی تر هغې وړاندې په یو کان کې مړ شو.
دا غږ د شانګلې د الپورې تحصیل د باسی کلی د زاهدی بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوي وای چې په کومه ورځ د واده نیټه کې خوده، نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 8 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله ووجل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سږ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور شوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ایډو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغو وجل شوو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
دا یو شمیرې مطابق کو مونږه داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې دی نو 8 نو زمونږ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوي دي، چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمېره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 23 کسان د مونږ سره اوسه پورې په دې کال کې معذور دي. د دې د معذورۍ نوعیت د ټولو نه زیات چې دی نو هغه د ملا ماتېدل دي.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په کانونو کې په تیرو 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شوو کان کیندونکو شمېرې راغونډې کړې دي. د دغو شمېرو تر مخه په تیرو 13 کلونو کې له 2500 تر 4200 پورې کان کیندونکي وجل شوي دي، چې په دغو کې 3200 یې د شانګلې، بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور معذوره شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل 6 کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر مې تقریبا 36 کال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وښمنن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی پلچ بازار خپې مې بیکاره دی، لا پوره حرکت پې نشم کولای. معذورې مالګه او بل درې مې بچین دی، یو مې الګ تی، دوه مې جنکې دی، نور داسې رونه مې مرانه کشران دي. داسې روزګار موزګار نشته، هغه د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په کانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده، ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په کانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی، او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترګو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي اسمبلی کې منتخب غړی ډاکټر عبادالله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر 10 مشالې ریو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
کوم رولز چې دی، کوم لیبر اکټ چې دی، په کې چې کوم رولز دي، د ماینینګ چې د دې په وخت څومره پکاري، د دې اټنل چې جوړي دا غیب کاری په دې ټوله دنیا کې ماینینګ کېږي، نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکیور کی پیروستو کار کی قسمتی دا بیلنس سٹیٹس دا دائم جی دل کی پزرگونو ماینز دی پزرگونو او واغ زرگونو ماینز دا پارا انسپیکٹر چین سو کی دا چکی چی دا فیزیبل لے کنن دے و دیتا منگ لے بر لان دیا کزولی شو کنشو آغا انسپیکٹر دل کی سلور دی.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګوزیدو لار به 8 فوټه اوچته او 6 فوټه پلنه وي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي، او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 10 ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده. او زیاتوي.
زه بالکل دا منم چې د شنګله چونکی هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده، اګریکلچر او داغه خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره داغه، خو انفارچونیټلی چونکی صدا سي نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې داغه د وجنه د خلکو هجرت سوا دی، او خاص کر په کوئله کاته کې د ډیر زیات دي که دردا او کټه دا پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وي نو د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به داغه دغه هارډ پاور کیپیسټی پاکستان نو داغه لپاره ما خلص دي سره په دې بیل کې او دوه هارډ پاور سکول هغه باندې دي اوس پروپوزل نورم دي او د دې چې کله کې کان کنه ټوله په اړوایتي طریقو سره دي داغه سیفټي ډېر کمزور ده. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوی او 114 ماتور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسا شپږ زره کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا دروي زره کانونو کې، 35,000 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2,000 کانونو کې، او 26,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 70% کان کیندونکو د شانګلي سره تعلق لري.